کامل سربازان آمریکایی از افغانستان را مورد ملاحظه قرار خواهد داد.
گفت و شنود،
خبر اتره.
دوستان عزیز سلام، شنونده برنامه گفت و شنود، امید پای رادیو هایتان باشن و به برنامه گوش بدین. من حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
عشق الله رحیمزایی
برنامه امشب گردانیدگی میکنیم.
درجه مننه حفیظ آصفی صاحب. البته دو مهم موضوعگان دی چنین خورده دو خبرتو رو گفت و شنود بخبرونه که به بانه خبری و گوچی پیو شکل سره تړلی دی یا ارتباط لري. یوه په تازه پیښه چې البته پرون په مطبوعاتو کې خبره شوله، په د اسلامي دولت د ډلې لخوا نه د هغه اردني پیلوټ سوځول دي چې څومره مخکې دوی تښتولی و، غوښتل یې چې په اردن کې یوه میرمن چې د ځانمرګي برید تور پرې لګېدلی وه او هغه بندي وه، بله که چیرته دا خوش شي نو موږ دغه اردنی پیلوټ خوشې کړو. خو د اردن چارواکو ترې غوښتل چې اول تاسو موږ ته دا ثبوت راوښیئ چې دا ژوندی ده، تر هغه وروسته به بیا موږ خوشې کړو. خو په دغه ډول سوځول څومره البته څه تاثیرات لري، آیا دغه رقم سزا ورکول په اسلام کې شته دي که نشته دي، په دې موضوع به هم غږیږو. دویمه موضوع دا ده چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا د افغانستان البته هغه د جنگ د ختمولو موضوع ده. نوی وزیر چې نومول شوی ده د باراک اوباما د خوانه کارتر اشتن ویلی دی چې که چیرته په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شي د ټولو امریکایي عسکرو د رایستلو په پلان باندې په د سره غور وکړي. په پلان کې دا و چې البته لکه څنګه چې خبر یاست 2014 تیر کال البته پروسه کال د افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محربوي ماموریت پای ته ورسید. د 2015 یعنی همدا اوس کم کال چې روان ده، د دې تر اخره به یوازې 9000 عسکر په افغانستان کې پاتې شي او دغه نو وروسته به البته د 2018 کال تر لومړۍ میاشتو پورې به یوازې دومره عسکر په افغانستان کې د پلان په مطابق البته چویل شي ول په افغانستان کې پاتې شي. وایي چې د سفارت او د امریکا د ډیپلوماټانو حفاظت کړی و، خو اوس ویل کېږي چې البته کېدای شي په دې پلان باندې د سره غور وشي. همدا اوس البته په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما لخوا نوی نومول شوی وزیر کارتر اشتن د کانګرس د غړو پښتنو ته ځوابونه وایي. په دې هم غږیږو چې تر کومه حده پورې البته په افغانستان کې وضعیت او همدارنګه د اسلامي دولت د ډلې اوسني پرمختګونه چې په عراق کې، سوریه کې او همدارنګه په نړیواله سطحه کوي او په سیمه کې، البته ځکه چې داسې هم رپورټونه راغلي دي که څه هم تر اوسه پورې په دقیقه توګه د حکومت لخوا نه دي تایید شوي، خو د افغانستان او پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت د ډلې البته ځینې خوځښتونه لیدل شوي دي. دغه ټول پرمختګونه څومره امریکا اندېښمنه کړې ده، وایه دا پرېکړه به د همدغو اندېښنو په رڼا کې شوي اوسي که نه؟ په دغه موضوعاتو غږیږو. تاسو درنو اوردونکو نه هم هیله کوو چې زنګ راته ووهئ، په فیسبوک هم خپلې پوښتنې ولیکئ. 0190 0100 یو شمیره ده او 0012 02 شپږ 19 13 دویمه شمیره ده. فیسبوک کلری، انټرنیټ کلری، facebook.com/voa پښتو یا facebook.com/voa دری، همدغه دوه البته مشمیرې دي او په فیسبوک هم تاسو خپل پوښتنې لیکلی شئ. آصفی صاحب که مهرباني وکړئ د خبرونه میلمانه اوریدونکو ته معرفي کړئ.
بله، مهمانای محترمی که امشب به سوال های شما شنوندگان عزیز با ما جواب خواهد گفتن، جناب مولوی صاحب کامران، جنرال عتیق الله امرخیل، تحلیلگر امور سیاسی نظامی، و جناب آقای شیرجان احمدزی، تحلیلگر سیاسی و عضو مرکز مطالعاتی پوانتون نبراسکا، که در نیمه دوم برنامه همراه ما خواهد بودند.
بله، فکر کوم چې همدا اوس جنرال صاحب عتیق الله امرخیل زمونږ سره په خبرونه کې شته ده. پروفیسر صاحب کوشش کوي چې مولوی صاحب کامران او همدارنګه شیرجان احمدزی صاحب هم لګرو سره خبرونه ته حاضر
کړي. بله، شیرجان احمدزی د نیمه دوم سو پروفیسر برنامه خبر خوش میتن کې مولوی صاحب کامران روی خط داره.
بله، مولوی صاحب کامران تاسو ښه راغلاست، یمنه چې په خبرونه کې زمونږ سره هستی.
مولوی صاحب کامران صدای ما را مشنوین؟
مولوی صاحب فکر کوم چې غږ نوري. جنرال صاحب عتیق الله امرخیل، جنرال صاحب محترم تاسو ښه راغلاست، یمنه چې په خبرونه کې موږ سره برخه اخیستل. غږ اوري صاحب؟ دیر زیاده من نه
دوباره بله. مولوی صاحب کامران تلاش میکنیم که اگر اون را صدای ما رو بشنن. جناب مولوی صاحب هستن روی خط همراه ما؟ صدای ما رو بشنوید؟
بله ما سلام عرض به شما تقدیم میکنیم انشالله و کلاج رفقا دوستا و شنوندگان شما.
تشکر جناب مولوی صاحب.
مننه استاد مولوی صاحب محترم امدرنګ جنرال صاحب محترم استاد صاحب مننه کول بده د خبرونه په دویمه نیمایي کې بعد د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی صاحب هم زمنګ سره برخه واخلي. پر صورت جنرال صاحب اتخلا امرخیل لمړی غواړو استاد صاحب پیل کو خبر بیا چې البته ټول اوریدونکو به خبر وسی چې په پلان کې و امریکا خپل ټول اسکر د افغانستان ادم دی 2014 کال البته راتلونکو کال تر اخره پورې و بس ډیر کم شمیر به پاتې کېدل چې هغه د امنیتی تړون لمخې د افغانستان سره چې کړه و دغه نورسته بیا ټول اسکر وتل او یوازې مغه د سفارت د امنیت په خاطر باندې ځینی اسکر پاتې کېدل. خو اوس دوی وایي چې موږ غور کوو. ساس په نظر باندې فکر کوي چې تر اوسه هم د طالبانو تهدید یا د طالبانو خوځښتونه بلخره امریکا ته مجبور کوي که دغه د اسلامي دولت د ډلې ځینې پرمختګونه چې په افغانستان کې هم البته پرون یو رپورت راغلی و چې په قندز ولایت کې ځینې ډلې لیدل شوې دي چې د اسلامي دولت د ډلې سره یې خپله وفاداري څرګنده کړې ده. پاکستان خو لا د مخه پکې خپل ډل اعلان کړو مشر اعلان کړو ویل چې موږ د ابوبکر بغدادي البته د اسلامي دولت د ډلې چې دوی خلیفہ اعلان کړی دی دغه سره بیعت کړی دی. نو ستاسو په نظر باندې د امریکا اندېښنه په کوم ځای کې ده صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د درنو مېمنو ته او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د امریکې په اندېښنه باندې اصلا نه پوهېږم ځکه چې امریکې خپله اعلان وکړ چې موږ په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې ده، موږ خپلو موخو ته رسېدلي یاستو او نور طالبان زموږ دښمنان نه دي او موږ ته ګواښ هم نه ده. حتی زیاتره هغه طالبان پر شمول دي ملا محمد عمر اخوند دی له تور لیست هم ویسته. نو په دې نسبت باندې چې دې خبرو ته سړی ګوري بیا نو داسې اعلانو ته حاجت هم نشته. ولې له بلې خوا نه باید دا خبره هم موږ له یاده ونه باسو چې په افغانستان کې جګړه په همغه زور کې روانه ده لکه ثابت کړه. یعنی د دوی په وتلو باندې یا د دوی د نظامي ماموریت په کمیدو باندې په افغانستان کې جګړه نه ده درېدلې، جګړه روانه ده. داسې دوی څه رقم دا اعلان کاوه چې موږ نور جګړه موږ ډګر ته نه ورځو او موږ دپاره جګړه نوره ختمه ده، موږ خپلو موخو ته رسېدلی شو. دا هغه خبرې دي چې حقیقت کاملا له بل شی ده. افغانستان کې فعلا جګړه روانه ده په ټول افغانستان کې په ټولو ولایتو کې شته. د ځینې څوک سترګې پرې پټولی موږ ته هغه امریکا خپلې پښې سپکولې سپکې کړې، جګړه یې د افغانانو په غاړه کې ور واچوله، افغانان یې جګړې ته واستول. داسې دوی په خپله اعلان وکړه د اوباما په خبره باندې چې ویل نور طالب زما دښمن نه ده او زه جګړه نه ورسره کوم. بیا نو دا اندېښنه څنګه د طرف پیدا شوې ده؟ آیا دا د لوبې ده چې امریکا دا لوبه په افغانستان کې او په دغه منطقه کې اچولې ده، دا د هغې لوبې یو برخه ده؟ او که دی رښتیا هم د دې نه په ویره کې ده چې دا د داعش په نامه یا د اسلامي دولت په نامه باندې په دې منطقه کې بیا په قوت کې ده او امکان لري چې په دې منطقه کې بیا دوی دپاره هم خطرې او منطقه کې نظم هم له بینه لاړ شي. دلته نو د سړی دې ته چرت کې رسي یا دې ته سړي څه سوال پیدا کېږي چې امریکې څنګه دغه اعلانونه په څه شکل کړي، د دې لوبې یا د دې نظامي سیاست هدف څه دی، د امریکې هدف تاسو 2014 کال څه شی ده؟ خو زه یو خبره کوم، هغه مهمه خبره دا ده چې فعلا خو افغانستان په جګړه کې ښکېل ده. نو زه وایم چې د دوی د ماموریت همدغسې چې دوی ختم کړی ده لپاره دي چې دوی ورته دوام ورکوي نور هم کړکېچ کوي. بهترینه لاره دا چې افغان پوځ روزل شوی وای، افغان پوځ سره کومک سي وسي، افغان پوځ تقویه شي، دته هوایي قوت ورکړل شي چې دوی له خپلې خاورې نه خپله دفاع خپل امنیت خپله وساتي. دا اوس هم دوی چې ووته او دوی جګړې ته ځواب نه ورکوي، د افغان پوځ په خپل مملکت کې ډېر محبوبیت پیدا کړی ده. دوی دي چې د جګړو کې څه اشتراک کوي، دوی په مقابل کې چا کوم مکتب مختګ هم نه دی کړی، بلکې هماغه منطقي هماغه حالت دی، کوم تغییر پکې نه دی راغلی. منته بیدی دوی له کومک هم افغان پوځونی په ډېره مېړانه جګړه کوي، کومه خبره نشته. ولې دا چې دوی دلته راځي او دوی بیا وایي چې موږ به په دې نوې کتنه کوو، دا هغه د نړیوال مسله ده چې دی د خپلو زړو دښمنانو په مقابل کې، یا د روسیې یا د چین یا د نورو په مقابل کې، غواړي چې دغه جغرافیه ځان ته وساتي. د دغې جغرافیې ساتل چې دا یو بهترین سرحد په اصطلاح باندې سنګر ده، او دا منطقه ډېره یو ښه منطقه ده په ستراتیژیکي لحاظ باندې، د جیوپولیټیک په لحاظ باندې. د دوی اصلا هدف د دې ساتنه ده. که چېرته دوی رښتیا په افغانستان کې کومک کولی د جګړو په مقابل کې، نو دوی به په رښتیا هم د دې د اعلانونه نه کول، دا خبر به نه کول. دا یوه خبره ده. دویمه، دوی خو د افغانستان سره تړون لري.
نو جنرال سمترم، د افغانستان حکومت، د افغانستان حکومت البته ویلي دي چې زمونږ د نورو ډلو سره زمونږ سروکار نشته ده، چون د افغانستان وسلوال مخالفین دي، موږ به دوی د ستونزو چاره کوو. او تاسو مثلا ځینې نورې موضوعات یاد کړې، په دې موضوع به هم غږیږو، خو لږ مخکې مو چادمونه وکړه دغه د اسلامي دولت موضوع هم ده. سپیشل محترم اوریدونکو به ویډیو حالی دلیلی
در حال این مسئله را که شما مطرح کردین با جناب محترم آقای امرخیل، بازنگری احتمالا مسئله خروج سربازای امریکایی در حال است که گروه دولت اسلامی جنگجویانش در یه آخر به اصطلاح عملات بسیار تند دست دادن، چی از آن جمله به سوزاندن و یا باتش کشیدن یک پیلوت اردنی است. من از جناب مولوی صاحب کامران میخواستم که نظرشان در این مورد و در مورد همچو اعمال خشونتباره که ادعا میشه از طرف گروه دولت اسلامی که اونا مدعیای اسلام هستن، چگونه میتونه تعبیر شوه؟ بفرمایید مولوی صاحب کامران.
اسلام دیر مقدس دین دی، او د هر شاد پاری رسول تا کلی دی، د هر شاد پاری رسول تا کلی دی.
بله،
اول خو زدا و می کی مخکې زنه چې بده نظر وکړم چې دین تر اوسه د دایښ په کلاو عمر ته شوی دی. زه مخکې دا جوړم چې هر علت یو معلول لري، یو علت هم دی معلول نه. اول خو زه فکر کوم چې دا څومره مشکلات چې نن په دنیا کې جوړ دي، او په هر ځای کې مسلمانان سره خپلې کې اختر وي، مسلمانان د ورځن سره اختر وي، د دې ټولو زموار چې په لومړي قدم کې د امریکا متحده ایالات انعامات او بیا غربي ټولنه ده. ځکه چې که چېرته دغه اردن ته اسلامي هېواد ځان ته وایي، دوی دغه پیلوټ ته امر کړی ستاسو په هغه باندې بمبار وکړي. خو چې کله دې دې مسلمان په کتاب په هغه باندې بمبار کوو، او هغوی تاسو خپل اعلان کړی چې اسلامي دولت دی، او هغوی امیشه لپاره دا اواز پورته کړی چې موږ د اسلام د دین نه دفاع کوو.
مګر په خط کې مولوی صاحب محترم، مولوی صاحب محترم وخت درکو، که په خط کې وکتل شي، مثلا سید مثلا دوی خپل ځان ته د اسلامي دولت نمبر کړی ده، څومره د مخکې د خلافت اعلان هم وکړ. واقعیت کې کارونه ته وکتل شي، مثلا تاسو ولیدل چې په کم شکل باندې دوی په عراق کې څومره کسان، مېرمنې، ماشومان، تاسو ته وخت درکوم مولوی صاحب محترم، مګر غوښتل مې چې دغه وضاحت اوریدونکو ته هم ورکړو چې مثلا تاسو ته بهتر معلومه ده چې د ماشوم د سپینګیري او همدارنګه د مېرمنو وژل په اسلام کې نشته دي، خو موږ ولیدل چې په زیاته پیمانه باندې نجونې وتښتول شوې، او وړ وړ ماشومان مثلا د دې دوخانه وژل شول، په قبرونه یې پیدا شول. تر کومه حده پورې تاسو دا غواړئ؟ زه
دې نقطې ته راځم، ور په راځي چې حقیقت سره وایو، او بیا په دې باندې خبرې کوم، بیا نه سترګې نه پټوم. اصلا داسې ده چې تاسو ګره فکر وکړئ، د عربو په سرلی په نوم باندې چې نن عربي ټولنه تباه او برباد شوه، دا د امریکا او د غرب د راه تباه او برباد شوه. که چېرته نن په اسرائیل او په فلسطین کې مشکل جوړ دی، او په نن فلسطینیان مړه شوه، دا د امریکا او د غرب د لاس مړه شوه. زه په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مجاهدین د کفار سره مقابله کوي، نو هغه ته توصيه کوله چې ګوره تاسو د هغه کفارو چې سنگري او تاسو مقابله نه کوي دا غوښتنې فکر بساتای تاسو به دا غزنانو چې تاسو مقابله نه کوي فکر بساتای تاسو به د کفارو د ماشومان فکر ساتای تاسو به د کفارو د نباتاتو او د حیواناتو فسوره فکر ساتای حتی په یو جهاد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه لري او یو نفر ورته کلمه ویلی وه بیا صحابه هغه وجده پیغمبر اسلام هغه نه خپص ورته ویل چې هل فقط دقر به وو هغه ته کلمه ویلی ورته ویل چې هغه منافق وو ایا داغه سینه تاسو لري وه موږ دین دې غزنه ورکه چې موږ چاته اور واچو د مسلمانانو د قانون داري چې په د کفارو مړي ته مطرح کوي بنا هغه نه غوږونه نه غوږ چې داغه نه کوز نه غوږ چې دا د مسلمانانو شان سره جوړ نه دی اسلام حقیقت نه دی د اسلام دعوت نه دی موږ ټول موږ په دې عام سره چې په ورګن کې شو راز د مانیزي اني خل موږ ډېر خفن دغه چې هغه مسلمانو او دغه مقابل کې ګور ان نه غوي او خزه وځله هغه نو بشرو د دې د فکر کړل چې دواړه خوشی کړل دا خبر راغلی
نو پداسي پداسي حال کې مولوی سي محترم چې مثلا تاسو د دې ملامتي په غرب او په امریکا او په نور هیوادونو باندې چې مثلا په خپل منګ تاسو مسلمانان مثلا په دغه افغانستان کې یا مثلا په پاکستان کې په نورو ځایونو کې دغه سي مشکلات پیدا کیږي یا د دینی علماو د دینی علماو مسولیت په دغه برخه کې په دې خطر چې خلګي پوي کړی وسی کده جهاد مسله وسی کده جنگ مسله وسی کده جګړې مسله وسی او یا کچیرته مثلا د خپل ځان نه د دفاع مسله وسی تر کومه هدف پر دوی ته هغه په صحیح توګه خبر رسول شوی دی ځکه دغه رقم مثلا په ور باندې سوځول لکه تاسو ویلي چې د اسلامي اصول او د دین د احکامو کاملا خلاف کار ده بیا هم دوی د اسلام په نامه توجیه کوي وای چې موږ د اسلام مدافعین یو په دې خاطر موږ دغه کار وکړو
ما 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 ورته مخکې عرض وکړ چې واقعنه یعنی دا خبره د اسلام اصول سره برابر نه ده خو راځي چې تاسو فکر وکړئ چې دغه اردن چې د اردن ته ورو ده مسلمان او د اردن مملکت کې مسلمان دي ایا د دې په خاطر باندې چې مثلا د امریکا یا غرب امر کوي او د ټولو امر کوي چې په هغه باندې بمبار کوي یعنی څومره خلک به په الټه وځي دوی حتما دوی دا کار چې کړی موږ دوی صحیح نه کوو دا د اسلام اصولو نه خلاف عمل دوی کړی دی اسلام کې د دې اصول په دې شکل باندې نه دي خو زه وایم چې تر څو دا موضوع غربیان حل نه کړي امریکا حل نه کړي دا ور دوی نه کولای دي د دې نه په سخت سخت مسالو ګوري چې هغه د منلو وړ نه یو خفغان مرګوب وشي
تشکر جناب مولوی صاحب کامران. جناب صاحب احمد خیل شما اظهارات جناب آقای کامران هم شنیدین و هم شایعه‌ای در مورد ازی که احتمالاً اعضای از گروه دولت اسلامی حضور داشته باشند در افغانستان. شما در مورد آخرین قضاوت‌ها و خشونت‌های گروه دولت اسلامی نظر شما چیست؟ جناب جنرال صاحب احمد خیل. جنرال صاحب صدای ما رو می‌شنوید؟ بله فعلا صحیح شد بفرمایید.
بله خشونت به هر شکلی که باشه، قساوت به هر شکلی که باشه، هیچ قانون او را قبول هم نمی کنه و در شریعت اسلامی قطعا وجود نداره. به هر شکلی که باشه اسلام واضح هست که یک دین صلح هست و هیچ گاه هم با مرده به طفل یا ورد سفیر و زنانه ایت به احترامی حتی نکدن. حتی من فکر میکنم که اگر اسیر شده اونا را بسر به احترام رها کدن. دیگه پا هست دیگه
بله.
که چرا این خشونت ها بار آمده این آدم چه فکر کنه که با خاطر چی هست؟ آیا غربی ها چنین اعمال را انجام داده که اینا به خشم آمدن ایتو عمل کدن؟ آیا امریکایی ها کدام عملی را انجام دادن که اینا اینقدر خشن شده؟ یا ایست که در کدام فلسفه دیگر دارن که به حالت خشن این عمل میکنه؟ خب در هر صورتش در هیچ کسی قابل قبول نیست هر کسی که میکنه، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه. یعنی اگر ما ببینیم که عمل اونها را تقبیه میکنیم، همه تا عمل امریکایی را هم در افغانستان تقبیه میکنیم. اینا هم در افغانستان بالای پیرمردان، بالای زنان، بالای اطفال هیچ نوره هم نکردن. عروسی ها را بمبارد کردن، به داخل خانه ها در آمدن، مردم ها را با سخت تلاشی کردن، به دین و آیین افغان ها یا مسلمان ها احترام نکردن. این را باید ما فراموش نکنیم. اگر اون را تقبیه میکنیم یا هم قابل تقبیه هست. انسانیت انسانیت هست، به هر صورتش انسانیت هست. انسانیت باید احترام به مقام انسان در شریعت هست. انسان اشرف مخلوقات خداوند خلق کرده و مقابل از بی احترامی کردن، بی عزتی کردن، هیچ کسی رو تحمل نمیکنه و در هیچ قانونی هم وجود ندارد.
تشکر جنرال صاحب، بس خود دنبال میکنیم. اما قبل از اینکه بازم پرسش هایی را مطرح بکنیم، میریم سراغ شنوندهایی که روی خط هستن. نخست به یک پیام رادیویی گوش میدیم.
صدای امریکا، آشنای شما.
درنو دون کو بیا همسیر میشه د خبره تور گفته شنود خبرونه د امریکا غاک آشنا را دون اوري ک غړی خبرونه کې زمون سره برخه واخلي. زنګ راته واخلي شي پښتنیم په فیسبوک کې هم لیکلی شي. زمنګ د استډیو شمیره د 0190001 بل شمیره د 00202 شپږ یو نه یو ډیر شپږ ډیر شتن خبرونه کې زمون سره مولوی صاحب کامران هم درنګ جنرال صاحب د خپل مرخل او د خبرونه په دویمه نیمایي کې د امریکا د نبراسکا په هنتون کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر شریجان احمد زای صاحب هم برخه واخلي. خو استاذ درنودونکو ته نوبت درکو که غواړي په دې برخه کې خپل نظرونه څرګند کړي زنګ راته وهي. ګوري چوال اوریدونکو چوک ده. السلام علیکم صاحب، تاسو نوبته مهرباني وکړئ صاحب، ارزنه دي چې زنګ وهلې نوم دی وخلا پښتنه دی وکړه. خدای اوریدونکو زموږ غږ نه اوري، بل اوریدونکو ته وخت ورکو. تاسو نوبته صاحب، مهرباني وکړئ. شازم
خبر کوم ملي
شانه دي څوک؟ شازم
شازم خبر کوم جی ملي شانه بار هواد مل تي جی.
مهرباني وکړئ شازم خان، پښتنه دی وکړه.
جی تاسو مورز تر تجی زمان طرف نه سلامونه وایم جی، او پښتنه دا سوال غواړم جی چې لکه یو مسلمان مرکول لکه د دې څه حقوق دي؟ یو خدا خبر شو، او بل پښتنه دا دی چې لکه مسلمان او لکه دا کافر سره وځي چې موږ مدام صاحبان خدا خو وایي چې لکه کوم څه څه دې راغی، او چې مسلمان پر چې د دې څه حقوق دي پدې باندې پښتنه سوال غواړم جی او تاسو ډیر نه باندې
ډیر ځته مننه تاسو نه شازم خان ملي جان دي زنګ هله و خبرونه کې مولوی شهید احمد پښتنه خسته ان شاء الله لګرو سبب به باندې غو خپل نظر ورکې بل اوریدونکو توخ ورکو. تاسو نه بعد صاحب مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ صاحب، ارزنه دي چې زنګ هله پښتنه دی وکړه.
هالو روی خط هستین، بفرمایید.
غاوری صاحب تاسو
امروز کومه کې مشکلات در خط
تلفون؟ سلام علیکم صاحب، څوک خبره کې کوم ځنه؟
وعلیکم السلام، محمد ظاهر کندوز ولایت.
څوک کندوز ولایت نه؟
محمد ظاهر.
محمد ظاهر، ظاهر خان مهرباني وکړه پوښتنه دی وکړه. فکر کوم چې اوریدونکو سره څه مشکل لرو. مولوی صاحب محترم، مخکې یو څه مونږ او تاسو اوریدونکو لرو. مهرباني ستاسو نوبت صاحب، غاوره.
بله آقای مهمن ظاهر روی خط است. سلام برادر، خوش آمدین.
سلام علیکم،
بفرمایید. تشکر. کما که اگر بلند صحبت کنین صدای شما درست به گوش ما نمیرسه.
سلام به شما، سلام به شما و شنوندگان رادیو شما.
و علیکم السلام، بفرمایید.
برنامه درباره برنامه معلومات نداشتیم.
خان اوریدونکو که معلومات نداری زنگ دی و هله و اوریدونکو نه هله که چې د خبرونې موضوع باندې ځان خبر کیا،
چون د صفحه فیسبوک پښتو و دری مسله وضاحت یافته که ما روی کدام مسئله صحبت میکنیم.
نیم ساعت کیږي چې په خبرونه کې به من خبرې
میکنیم. شما د عزیزی که میخواین در برنامه سهم بگیرن، خواهش میکنیم که قبلا معلومات خود حاصل بکنید.
بله مولوی محترم، مخکې البته من گفتم شب چه خبری وکړلې د عرب او د پسرلی په نامه من گفتم خبری وکړلې. درم پسرلی د خلکو یو خوځښت چې پیل شي مثلا په یمن کې، د غنورسته مصر ته ولاړ، همدارنګه لیبیا ته ولاړ. خو کچیر ته وکتل شي په لیبیا کې مثلا، په مصر کې داسې حکومتونه منځته راغلل چې هغه اسلامي دولتونه ول، مثلا اخوان المسلمین راغی په مصر کې، او د غنورسته د مصر د نوي حکومت سره چې البته اوس سیکولر حکومت هلته جوړ شو، د عبدالفتاح السیسی د دفاع پخوانی وزیر و، بیا د امریکا په باندې خپلې مرستې بند کړې، دغه پوځي مرستې چې درلودلې نه ورسره بند کړلې، او ځکه چې هغه کوم اقدام چې دوی کړی و هغه دوی یو غیر قانوني عمل وګڼه. نو یوازې د کومو خبرې چې تاسو یاده کړې د هغوی سره نه، بلکې د ځینو داسې ډلو سره د امریکا حکومت، لکه څنګه چې مخکې موږ او تاسو په باندې خبرې وکړلې، مرستې وشولې چې هغه یوازې اسلام سیکولر نه بلکې اسلامي هم وي. نو فکر کوم چې مولوی صاحب لاین قطع شوی ده، پروډوسر صاحب کوشش وکړي چې هغه بیرته خبرونه ته حاضر کړي. غوښتلم په دې برخه کې یو څه وضاحت مولوی صاحب نه واخلو، لاین متاسفانه قطع شوی ده، بیرته لاین ته حاضر شه. مولوی صاحب محترم اوس غږاورې؟ ستاسو لاین قطع شوی. ما غوښتل چې په دغه اردن کې زنګ وهلی و چې یو مسلمان د بل مسلمان د په برخه کې ویل کې چیرته یو مسلمان بل مسلمان ووژنې، په دې برخه کې دای څه مسولیت لري؟ هغه د عربو د پسرلی په برخه کې او څه وضاحت مونږ اوریدونکو سره غوښتل چې شریکو. د اوریدونکو پوښتنه راکړه جواب وایي مهرباني صاحب.
بله، اول خو اورو ته سلامونه ترامات تقدیموم، او د واقعیت کې چې زمون خپل کتاب قران کریم کې الله رب العزت فرمایي چې هر څوک چې مسلمان یا هر بغیر مسلمان چې نفس او هغه بغیر د جهل شرعي نه، بغیر د ذلیل شرعي نه هغه قتل کی قصدن عمدن، نو دغه سړی چې الله رب العزت فرمایي چې د سړي لپاره به جهنم او په جهنم کې راځي شي، او نو فرمایي چې الله رب العزت فرمایي چې دا نشه په جهنم کې څنګه یو مسلمان دغه مسلمان خو نشه په جهنم کې نه، والله چې خالدین فيها ابدا. دلاند علماء دوه قول لیکي، یو قول داري چې دې معنا دار چې یو څوک د یو مسلمان قتل روا وګڼي او ځان ته جایز وګڼي، در حال چې قتل الله حرام کړی دی، نو دا سړی به دین باندې کافر کیږي، دا به همیشه په جهنم کې. دیم قول داري چې الله چې همیشه په جهنم کې چې مسلمان قصدن قتل کی، دې نه مقصد طویل هدف دی، یعنی دا به د دې روح د مطلب جهنم کې پروت دی. اسلام کې د مسلمان وجل قصدن نشته دی. دا چې اوس دغه شکل موجود روان دي، په دې کې تاسو پیدا چې نن په ټول نړۍ کې د اسلامي حکومت او د غربي نظام د دیموکراسي د غربي دیموکراسي او د دې په درمن دغه جنگونه روان دي، او دې څو نه وایي چې په دې کې قرآني او شرعي نظام حاکم شي اهل کفاره او غربيان. تاسو د عربو د صلیح خبره وکړه، راځي حقیقت وي الک اخوان المسلمین د امدغه غربي دیموکراسي پرانا کې کوم مشروع امدغه اصلا دغه دیموکراسي موږ ته اسلام کې راځو، لکه چې غربان راځي موږ په دلالو باندې راځو. الله په قران کې فرمایي بعد اعوذ بالله وان تطيع اكثر من في الارض يدل كان سبيل الله، فتاسي اكثرت بس زي تاسي په دخله د لال دیموکراسي شي، نو اکثرت تاسي راځي وګورئ چې اکثرت خلک سره کم خلک دي. اصلا په اسلام کې خبره په اهلیت باندې نه، په خبره باندې نه، په اهل عقل باندې نه. دغه د خپل مسلمانین په مصر کې کومې دي چې وا د حضور باندې نو د دغه د دیکتاتوري باندې نو د امدغه غربي انتخاباتو لاره نشي هغه اخواني له وکړه وې کتله سره دغه امدغه امریکانو د حکومت ته د زمينه برابر کړه جنرال فتح ده او هغه
مسلمین مشر چې وڅېنل لپاره په مابا کې شپې د افغانستان. مولوی سي محترم د مصر په موضوع کې چیرته وغږی ورسته ته دی چې مثلا د مرسي حکومت رنګ شو عبد الفتاح السيسي راغی، خلک راپورته شول، خلکو هغه څنګه غوښتل مثلا لکه څنګه چې په لمړي سر کې ورسره جمله شوی چې موږ به اصلاحات راولو او ټولو تب په یو شان واک ورکو په حکومت کې اساسي قانون بداس جوړول کې د خلکو په خوخه باندې. خو هغه څه وکړل چې خلکو نه غوښتل، پس په دې کې موږ امریکا ولی ملامت کوو یا غربي هیوادونه ولی ملامت کوو؟
ګوري زه تاسو عارف کوم دا خلکو ما دا خلکو چې دې ته وټه ورکړل د مصر خلکو مسلمانات اصلا ترشات چې قوت موجوده ما دې حزب نه موجوده، البته د امریکانو خاص شبکې دي، خاص ځلې دي د خپل هغه دولو په اساس باندې ډېر لږ خلک د پروتوکول په بنیاټ خو چې ټول خلک یې کوي. دا اوس تاسو باید نن اندر کوم چې د مصر مسلمانان دا اوس په څه کې اتي چې سره د اسلامي قرآني شریعي نظام وسن کړي او د جمهوریت په طرف باندې متاسفانه څومره مشکل چې جوړ کړی دی غربیانو په راسي امریکا د خپل اهداف په خاطر باندې په دنیا کې اهداف لري. تاسو افغانستان ته وګورئ، په افغانستان کې چیرته د کامیاب شوی ځان ته وي د دې قوالي ولې پرې خلیا دی ولې واغستل خو افغانستان نه بدلار شي.
د افغانستان حکومت مولوی صاحب محترم، د افغانستان حکومت
اوس هم د جالبات خار نه په 15 متر کې څو ځمان دی وته لوي شي.
بله،
د څاپره ټول طالبان دي، ټول صحیح طالبانو نه ولې دي جنگونه روان دي ویل پیږي.
بله،
او دې وخت کې مونږ کار نه دي.
بله،
ټول د غردانو پلانونه دي
خبر. مولوی صاحب محترم، د خبرونه لمړی نیمای پای ته رسیدي، دویمه نیمای کې به هم ان شاء الله تاسو نو بدر کوو، لکه څنګه چې اوریدونکو ته هم معلومات شته دي. امریکا د افغانستان سره د امنیتی تړون چې د هغه د افغانستان لوی جرګی تایید ک د غنورسته ولسی جرګی مشرانو جرګی غړو هم تایید ک او بیا ولسمشر اشرف د ولسمشر اشرف غنی خاص سلاکار البته هغه حنیف اتمر صاحب لاسلیک یعنی د افغانستان د حکومت او د امریکا د حکومتونو ترمنځ یو توافق لمخه چې د یوازې افغانستان بلکې نور اسلامي دنیا کې هم د امریکا پوزیشن شته د سعودي عربستان په شمول باندې د تړون لمخه پاتې دلته پر سر په دې به هم لګرسته خبرې کوو د خبرمنو په دوی منی مې کې خو وس د ساس او درنودونکو نه هله کو چې درې د خود لپاره په پښتو درو دری خبرونه اوري د غنور سبي هم په دې موضوع تاسو سره خبرې کوو.
کمیسیون مستقل انتخابات اظهارات اخیر فرانس میشل ملیبن سفیر اتحادیه اروپایی را در افغانستان مداخله در امور انتخابات افغانستان میپندارد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون از آقای ملیبن شدیداً انتقاد کرد. کمیسیون انتخابات با نشر اعلامیه گفته است که آقای ملیبن در جریان یک مصاحبه گفته است که برگزاری انتخابات با رهبری کنونی کمیسیون های انتخاباتی غیر قابل تصور است.
د ولسی جرګې او د افغانستان د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې چې ټاکل شوې وه د سور په دوهمه وشي په ټاکنې سیستم کې د اصلاحاتو راوستو په خاطر د دوبې پورې ځنډول شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست یوه مطبوعاتي اعلامیه چې نن په کابل کې خپره شوې ده وایي چې په دې ارتباط جمهور رئیس اشرف غني د انتخاباتو د کمیسیون له مسؤلینو سره ملاقات کړی و.
پس از آن که گروه دولت اسلامی یک پیلوت اردنی را به آتش کشید و ویدیوی آن را در اینترنت نشر کرد، علمای دینی میگویند که این عمل برخلاف موازین اسلامی بوده و مرتکبین آن باید مجازات شوند.
د نیمروز د ولایت د دلارام په ولسوالۍ کې د سیمې اوسیدونکو درې تنه چې خلک به تښتول وژلي او بیا د هغوی مړې د برېښنا د وېستنې نه زړولي دي. وژل شوي کسان د وسلوالو غلو د یوې ډلې غړي وو چې د بکوا او دلارام په سیمو کې د هرات او قندهار د لویې لارې په سر غلاګانې کولې. په مخکنیو رپورټونو کې ویل شوي چې دغه کسان طالبانو نیولي وو او وژلي وو.
حکومت چاد میگوید که نیروهای آن کشور بیش از 200 جنگجوی بوکو حرام را در جریان یک درگیری از بین برده است. ادریس دیبی رئیس جمهور این کشور میگوید که نیروهای نظامی پس از آن به حمله متقابل پرداختند که تندروان بوکو حرام مواضع آنان را هدف قرار دادند.
دا تایوان یو مسافرون که تجارتی الوتکا چې 55 کسان پکې سپاره وو د هغه هیواد د پایتخت ایپی سره نږدې نن د چاشنبې په سهار د یو پلس را وجنګېده او په دریاب کې ولوېده. د تایوان چارواکي وایي چې کم تر کمه 9 کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي. کوم بوګنوونکي تصویرونه او ویډیوګانې چې دغه پیښې نه وروسته په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي پکې لیدل کېږي چې د ترانس ایشیا ایئرویز ATR 2 الوتکه په داسې حال کې چې وزیر د پلس را جنگیدلی دی د نوي درجو په زاویه راتاویږي او د کیلونګ په دریاب کې وغورځېده.
در نتیجه تصادم یک قطار آهن در شهر نیویورک با موتری که روی خط آهن گیر مانده بود 7 نفر هلاک شد. این حادثه شام سه شنبه در 20 کیلومتری شمال شهر نیویورک رخ داد.
او ملګری ملتونه وایي چې برمایي چارواکو د بنگلاديش د روهینګا قبیلې په خلکو باندې تشدد زیات کړی دی او یوازې د 2012 میلادي کال د خونړیو حملو په دوران کې د روهینګا قبیلې 200 غړي وژل شوي او یو لک تولیک زرایب کور شوي دي.
زبل خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې خبرې د ولسوالۍ نه
تاسو نه راځو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100. درنو اردوونکو بیا هم ستړمه شي د خبرتورو گفتو شنود خبرونه د امریکا غاک آشنا رادونه اوریا. نن په خبرونه کې په دې غږی کوچ د امریکا د دفاع وزارت لپاره د ولسمشر براک اوباما لخوان نومول شوی وزیر کارتر اشتن ویلی دی که چیرته په افغانستان کې امنیتی وضعیت خراب شي نو د ټولو امریکایي عسکرو د رایستلو په پلان باید د سره غور وکړي. ښاغلی اشتن د واشنگټن پر وخت نن سهار د امریکا کانګرس غړو ته په دې برخه کې معلومات هم ورکوي. آیا په سیمه کې همدارنګه په نړیواله سطحه د اسلامي دولت یا داعش تازه فعالیتونه او پرمختګونه به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو سبب شي او کنه؟ بل اندېښنه موجوده ده په خبرونه کې زموږ سره ملمانه دي مولوي صاحب کامران د سیاسي او نظامی چارو کارپوه جنرال صاحب عتیق الله امرخیل او همدارنګه په د امریکا د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی صاحب هم زموږ سره ملمه ده چې خوشبختانه اوس زموږ سره البته اړیکه ټینګه شوې ده. احمدزی صاحب تاسو ښه راغلاست او مننه چې په خبرونه کې هستئ. عین پوښتنه موږ جنرال صاحب امرخیل هم مخکې وکړل، ستاسو په نظر باندې فکر کوي چې امریکا د اسلامي دولت د ډلې اغندښنه چې اوس په نړیواله سطحه په باندې موجوده ده، فکر کوي چې بل اخره به امریکا مجبور شي چې د ولسمشر براک اوباما هغه پریکړه چې غوښتلې په 2018 کال کې، البته به یوازې دومره عسکر وي په افغانستان کې چې د یو سفارت امنیت وساتلی شي، یعنی د مشاورینو په ساتبال د پاتې وي، بل دغه پریکړه د همدی اندېښنې له وجې بدله کې وکړه په امریکا کې. دنه چې البته 2018 کې بیا د جمهوریت ریاست انتخابات کیږي، داخلي مسله ده او نړیواله مسله؟
مانه سب زه فکر کوم دا باندې څنګه د داعش راپېد کېدو سره لا قوي شو، په اصل کې دا باندې څنګه په خوانه موجوده و. هغه چې کله امریکایان د عراق راوتل او عراق سره په دې موافقه ونه شو کړی چې امریکا د پاتې شي، او بیا عراق د عراق پوځیانو ماتېدل د داعش په لاس، امریکا کې اندر د کښنی نور راو پرولې او د داعش تقوی کېدل او د سیمه نیول دا باندې کښنی نور هم زیات ځواکمن کړي او د دې پامره ورزول چې د دې په افغانستان کې هم دغه حالت راشي. دا امریکا باید افغانستان کې اوسي دي، هغه لا سره نو لیکي تیر څلور کلونو کې لري، هغه باید راشه ونه کی، ځکه امریکا په عراق کې د 51 پلان د نظامی مرستو په شکل کې هغه وسیله چې امریکایانو عراقي پوځونه ته ورکړې، هغه اوس د داعش لخوا د عراقي پوځونه او د امریکا په خلاف کارول کیږي. امریکا نه غواړي په افغانستان کې هم دا سيناريو رامنځته شي چې بیا د امریکا وسلې د افغانستان پوځ او د افغانستان کې مشت د امریکا پوځونه په خلاف کارول شي. هیڅ فکر کوم دا باندې ښه د داعش کې کارونه سره نور هم ځواکمنېږي، بل او دا باندې ښه د پخوانه هم موجوده و. واضح هم د امریکا په خلکو باندې دغه رنګ اندېښنې او دغه رنګ خبرې منفي اثر لري. بیا د پوښتنه رامنځته کېږي چې آیا زموږ تګ دغه سیمې ته څومره ضروري و او بېرته وتل موثره دي که نه دي؟ ولسمشر اوباما خو وایي چې غواړو چې د افغانستان په مسؤلانه توګه راووزو. د مسؤلانه خبرې تعریف لا مبهم دی، ځکه که مسؤلانه تعریف دی چې افغانستان حکومت باید ځواکمن پاتې شي، هغه لا تروسه مشکوک خبره ده. اوس دوی نه غواړي چې افغانستان حکومت چې داسې ستونزې رامنځته شي چې د دوی راوتو سره بیا په افغانستان کې ستونزې پیدا شي او دوی مجبور شي بېرته افغانستان ته لاړ شي.
بله جناب آقای احمدزی، نکته خوبی شما اشاره کردین که خب امریکا بالاخره با در نظر داشت رقمی که پیشتر جناب آقای امرخیل هم جنرال صاحب امرخیل اشاره کردن به این مسئله که خب به خاطر منفعت خود و در منطقه باقی ماندن شاید منفعت گوناگونی داشته باشه، اما چگونه حکومت افغانستان میتونه از حضور نیروهای آمریکایی به نفع خود استفاده بکنه و چگونه خود توانست که با استفاده از ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان جلوی گسترش جنگجویان گروه داعش گرفته شود در این کشور؟
تشکر سپاس برای اوتا. چگونگی بالا سازن نفع از حضور امریکا در افغانستان تعلق میگیره به سیاست خارجی و داخلی افغانستان در برابر حضور نیروهای امریکایی و سیاست خارجی افغانستان در برابر حکومت امریکا در دراز مدت. موجودیت امریکا بدون شک برای افغانستان منفعت آور بود و اردوی ملی و نظامیان افغانستان را به پا ایستاده کردند. در آینده همین نظر است. اولویت باید داده شود که افغانستان چگونه از حضور نظامی امریکا برای ابقای قوای نظامی خود استفاده میکنه، برای نیرومند ساختن قوای نظامی خود استفاده میکنند. مشکلات زیادی وجود دارد. اگر یکی را نام بگیریم، مشکلات است که نیرومند ساختن نیروی هوایی افغانستان یکی از اولویت های افغانستان باشد که با از حضور نظامی امریکا از آن استفاده شود تا در آینده حکومت افغانستان متکی نباشد که همیشه در میدان جنگ برای حمایت از نیروهای خارجی ضرورت داشته باشد، بلکه نیروهای داخلی هم به جنگ بروند و از نیروهای زمینی خود دفاع کنند. بر اساس اولویت‌های زمینی و اولویت‌های حقیقی که در افغانستان موجود است، بر اساس باید از حضور نظامی امریکا استفاده شود، نه اینکه امریکا تنها افغانستان بگوید که باید در سکتور واحد افغانستان حمایت کنند، بلکه حمایت گسترده باشد. نظامی اولویت دارد، دیگرش اقتصادی است که امریکا و قدرت‌های دیگری غربی در افغانستان باید سرمایه گذاری کنند، بالخصوص در استخراج منابع طبیعی.
تشکر جناب آقای احمدزی.
مننه جنرال صاحب غلام خیل، تاسو د خغلی احمدزی خبری واوریدل شي. یوان د خنام دغه د چې امریکا نه غوړي پیراخ په افغانستان کې هغه څه وشي چې پیراخ کې وشول، مثلا د دوی د عراق د حکومت سره په دې سلا نه شول چې امریکایي عسکرو ته دلته هغه مسؤلیت ورکړي، او عین مسله په افغانستان کې هم تر ډیره حده په دې ولسمشر پخوانی ولسمشر البته حامد کرزي همدغه اندېښنه درلوده چې که چېرته کوم امریکایي عسکر په افغانستان کې کوم جرم کوي، په کار ده چې په افغاني محکمو کې دې محاکمه شي. نو فکر کوي چې د افغانستان په افغانستان کې به دغه د عراق اندېښنه تجربه تکرار شي، یا په بل عبارت باندې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي چې په یوازې ځان باندې مثلا د داعش په شان د کومه ډله یا د نورې وسله والې ډلې د هغوی په خلاف وجنګېږي، او د افغانستان امنیت او د خلکو امنیت وساتي په همدا اوس شته امکاناتو کې چې وسې لري؟
اول هتا څنګهوري فلانه امریکا خو له افغانستان نه ده وتلې، افغانستان او عراق دې فرق سره لري، دې زیات فرق لري. هر اخر تاسو وای دا فرق موځه، اول خو امریکا تر اوسه د ناتو قوتونه د امریکا قوتونه په افغانستان کې شتون لري،
ما حربي ماموریت پای ته رسیدلې. پر
تاسو اجازه راکړه، تاسو اجازه راکړه، د دې ماموریت پای ته رسیدل شتون خو استه وینه تاسو د بلې خوا وګوري، افغان پوځ اوس هم د مخالفینو د طالب په مقابل کې جګړه کوي، او ښه جګړه کوي، بهتره جګړه کوي. امریکا هم په دې باندې اعتراف کوي، د دوی قومندانان هم په دې اعتراف کوي چې افغان غښتلی هد هم ده، جګړه هم کولی شي او دفاع هم کولی شي. دې خو شک هم نشته او دوی دې شک لګوي. نو زما پوښتنه هم دا ده، چیرته دوی دا احساس کړی چې په افغانستان کې د داعش ډله راغلې ده؟ نو د دوی کوم ځای کې چې وایي چې په اصطلاح باندې په هغه کې د خاکسفۍ کې ده، د دوی خوا وایي قوت دلته شته، ځکنی قوت هم دلته شته، په ټول وسایلو سمبال ده، نو ولې مخه نه نیسي؟ د دوی خو ډېره خبره ده، بیا سبا ته دا خبره اچي، بیا بلې ورځې ته اچي، خو تیاره موجوده ده کوي، او خدای دې بس خوشی افواتی او د افغانستان خلکو از هم مخصوصي هغه بل سوال ده.
د قندز والی صاحب هم صافي صاحب د خبره تیر ورځ مطبوعاتو ته تایید کړی و چې ځینې وړې ډلې لیدل شوې دي، چې مثلا د ازبکستان د اسلامي غورزنګ هم درنګ داعش ډلې په قندز په ځینې ولسوالۍ کې، خصوصا دوی فکر کوم چې دارچی کې د امام صاحب ولسوالۍ نه مخسته و چې دلته دوی لیدل شوې دي.
اجازه راکړئ، دا اوس په افغانستان کې تاسو هغه نقطه مطرحوخې چې هلته جګړه نه وي، دا مې د دې ډلو شتون یا نه شتون په څه فرق کوي؟ جګړه خو روانه ده، کوم امنیت خو په افغانستان کې نشته چې موږ اوس دغه ډېر فکر په دې کې وکړو چې دوی داعش راغله یا داعش. داعش د افغانستان مخالفین دواړه یو شی دي، څه فرق کوي په مابین کې؟ دواړه یو شی دي، همدغه ډلو هم تور بیرغونه تل لونګې په سر باندې کړي، دا نو خو یو شی ده. خبره په دې کې ده که ډېر افراطي دي او ډېر افراطي دي، ټول افراطي دي، کوم یو ویلی ده؟ په هر صورت باندې هغه سوال نشته، منتها د امریکې د خبرې د سوال داسې ده چې دی دا خبره کوي چې موږ ستاسو دوه زره شپاړسم کاله به نوی نظر کوو چې په افغانستان کې وضع څنګه کېږي. دوی ولې دغه نوی نظر اوس نه کوي؟ دا اوس موجوده که دوی رښتیا د افغانستان سره حکومت کوي او رښتیا غواړي چې په افغانستان کې امن او امر راشي، نو اوس اختیار موجود دی. زموږ قوتونه چې سلام مهمات چې موږ غواړو هغه نه ورکوي،
جناب آقای امرخیل، بیشتر جناب آقای احمدزه اشاره کردن درست به این مسئله که شما ملی گفتن شاید یکی از نگرانی امریکا دادن اسلحه به افغان ها همی باشه که در عراق گروه جنگجویان گروه دولت اسلامی فعلا از امو اسلحه استفاده میکنن که امریکا به اردوی عراق داده بود. نظر شما را میخواستم بفرمایید.
شما پیشتر گفتم برای شما که افغانستان و عراق بسیار فرق داره. در عراق بازماندگان طرفداران رئیس جمهوری که اینا کشتن، اونا برخلاف دولت بودن، سنی ها در این جزیره فشار گرفتن خلاف دولت بودن. در افغانستان این مسئله اصلا وجود نداره، اصلا نیست، اونا قصدن طرف داعش رفتن، اونا هم در طرف داعش رفتن، خلزوا ظلم میشد از طرف گروه های سر قدرت بود، اونا رفتن دو طرف. ولی در افغانستان کنین چیزی وجود نداره. افغانستان یک طرف دولت افغانستان است، یک طرف مخالفین افغانستان به هر نام رست کرد. عراق و چیز شما فرق بکنید، در اینجا هیچ گاهی اون تو حلاکتی که در عراق تکرار شد در افغانستان تکرار نمیشه. ولی امریکا یه هدف داره، امریکا این بازی را که برای انداخته فقط به خاطر اینه که داره دائم باشه در افغانستان. اول شما فکر بکنید 2016 میگه که ما مقدر افکار نگاه میکنیم که سفارت ما را نگاه میکنیم، دیپلمات ها.
خب مسائل سیاسی با در نظر داشته اوضاع هم وقت قابل تغییر است، یعنی سیاست و مشاهی سیاسی هیچ وقت. گپ مرا اول گوش کنین جناب آقای جنرال صاحب، گپ مرا لطفا گوش کنین، فرصت دارین، فرصت دارین. منظور است که مشی سیاسی همزمان همیشه قابل تغییر است، متوجه هستین؟ با در نظر داشت اوضاع، چنانچه امروز در سنای در کنگرس امریکا این مسئله به بحث گرفته میشه و شاید گفتن که در صورت احتمالا وخامت اوضاع در افغانستان
اجازه بده. شما اجازه نمیتین گپ خود میزنه، اگر گپ خود میزنید
که ما خاموش. نه خب گپ من باید بشنوید جنان صاحب، گپ شما همیشه.
شما اجازه بدین، شما اجازه نمیتین گپ خود میزنید.
مهربانی جناب.
نو پایگاه را میخواه، یعنی به اینو پایگاه چند از کاری نگاه میکنه؟ همین اینو پایگاه داره در افغانستان.
جناب جنرال صاحب واضح است که پایگاه داشتن و به خاطر از بین بردن مخالفین طالبان که در افغانستان اشغال کرده بودند و بر اریکه قدرت تکیه زده بودند، بر از بین بردن از اونها آمدن و افغانستان شکل گرفت و اردوی افغانستان به میان آمد. طبیعی است که اونها پایگاه های در افغانستان داشتند و وقتی شما به توافقنامه امنیتی دو جانبه اشاره میکنین و او از طرف رئیس جمهور افغانستان امضا شد، در توافقنامه آمده که 5 پایگاه نیروهای امریکایی حضور خواهد داشتند.
نه 5 پایگاه بلکه 9 پایگاه.
در چیز آخر 5 پایگاه است. اگه شما متوجه باشین. بفرمایید جناب صاحب، وقت دارید. بفرمایید.
شما اجازه بدین علی توافقنامه خود پیش ما هست و ما اشتراک کننده لوی جرگه هم بودیم. شما چطور با 5 پایگاه نمیشه؟ خود پیش ما وجود داره. حتی پایگاه دوم هم مردم چیز خواستن از درجات 9 پایگاه است. بنا نبر شما میگم که عراق و افغانستان بسیار تفاوت داره. اردوی افغانستان روز قوی ترین اردو هست، فقط برای سلاح ضرورت داره، حتی برای عسکر امریکایی هم ضرورت نداره. ما برای شما میگم فقط امریکا چیزی رو که میخواه و حالی میگه تکرار میکنه. اصلا دایش در افغانستان من میگم شما میگم که وجود هم نداره. خب افواهات هست، کس به چشم سر ندیده. یا به هر صورت ما برای شما میگم تا زمانی که خودی اردوی افغانستان تقویه نشه و 59 کشور یا 49 کشور دمیجا بود، امون طالب خب امون قدرت باقی هست. کدامی تینا طالب از بین بردن، در کدام قسمت از بین بردن؟ در قسمت شمال افغانستان وجود داره، در بدخشان وجود داره، در غور وجود داره، در هلمند وجود داره، در قندهار، در پکتیا و پکتیکا، در کل جای وجود داره. اینا خونه را از بین نبردن، اینا فقط برآمدن از افغانستان.
بله تشکر جنرال صاحب، بس دنبال میکنیم میریم سراغ شنوندهایی که روی خط هستن. نخست مستقیم میریم سراغ شنونده ها. شنونده اول ما،
بله مهربانی که صاحب استاد شنو بتا ارزن غوث الدین فکر کوم زنگ ولید. غوث الدین صاحب مهربانی که استاد شنو بتا.
آقای غوث الدین بفرمایید.
تو صدای امریکا میخواستم درباره رفتن و یا ترک وطن کردن نوجوانان افغان خارج از افغانستان و این زیادتر برمیگرده به مشکلاتی که روی اقتصاد و همچون نبود اشتغالزایی و قبول شدن بر وظایف دولتی و رسمی جوانان و نوجوانان و کادرهای کشور ما و یا ناگزیر میشن تا که وطن خود را ترک نموده و خارج از کشور بره روی و بسیاری از مشکلات ها سر بخوره، غرق شدن به دریاها، کشته شدن توسط موظفین مرزی کشورهای همسایه و غیره.
مسئله شما میگین خب یک نگرانی هست، موضوع برنامه شما آیا آگاهی دارین در موردش؟
موضوع برنامه به نظر من که دلیل ترک وطن نمودن نوجوانان،
نه متاسفانه که شما آگاهی ندارین و در با وجود که شما نمره خود درج کردین در صفحه فیسبوک دری و در بالایش موضوع برنامه تذکر یافته، متاسفانه که
بله خبرونه که بده موضوع که انشاءالله خبر کلی به تاسنو بده
شنونده بعدی روی خط میگیرم
تاسو نه بعد صاحب مهرباني وکړئ ارزنه د جزنګ وهلې نوم دی وخلا پښتنه دی وکړئ چې د خبرونه وخت ډیر کم ده، مهرباني وکړئ صاحب
ځان دی وته ورو لزمانه چې اله سلامونه تاسو ټول منه
علیکم سلام، څو خبرې کې کم ځنه صاحب
شنواره مې سعودي عربستان
مهرباني شنواره صاحب
سلامات اوسې ما پښتنه غي باندې خدای دې خبرې وشي چې هم دې ساده شي او مونږه هغه سي اوس دې ټول ننګونه چې لنجنه ته پکار یعنی مونږ ته څه کول پکار دی هغه مخالفین چې رښتینی د وطن سره مینه لري او رښتیا خپلواک یو افغانان او دغه موجوده نظام که د امریکا مداخله لپاره برخه کې مونږ ورته وزیر شو دغه د انتخاباتو کې کومه دوی بربنده مداخله وکړه نو دا به د تیر شو کلو د جنگ نه د دې تاوان ډیر دی یعنی دغه فکرنې ته مونږ د جنگ مجبوره کړی
د حل لارم نو شنواره سم ترام په دې نه بغیر د حل لارم نو تاسو ولیدل چې په افغانستان کې وضعیت څه ډول و
تقریبا پوسو خو پریږه چې لکه اوس دا سره کم چرن خلک لري هغه ورځ نیمه کې معلومات شوی و ولست په لکه بیا د تورو د سپین تمیز کړی شو نو چې دغه چې مداخله موجوده زه خو فکر نه کوم چې موږ به د خیراتون طرف ته لاړ شو نو اوس په دغه چې علما او تاسو کول په کار دي د مولوی صاحب نظم لکه که موږ مخکې جنگورو ته وګورو موږ ورول وژنه کړې ده په یو نوم او په بل نوم باندې کچرته دغه مخکې دغه د جهادي ډلو مشران دوی جماعتونه مدرسې ډېرې جوړې کړې او قبیله منځ ډېرې جوړې کړې هغه کونډې ویتمان چې هغه بچي او غیر دوی په لیکو کې شهیدان شوي دي دا هغوی حالات وسنګ دی او د دوی حالات وګورئ دا ولس د علماو ډیر غټ احترام کوي خو بدبختانه اکثر علما زمونږ د سړي چې هغه کې کټي ولسته نه دی رسولې او د دوی غاړې ور باندې بندي اوس په دې مولوی صاحب باندې لکه غټ کومه چې د خدای خاطر وکړي ټول مسلمانان دی او د علماو ډیر مثبت رول دی سره راټول شي او تور ته تور او سپین ته سپین وي
بله ډیر زیات مننه شنوار صاحب چې زنګ وهله او چن ورستې شي به پښتنه د بزواب پات نه شي یو بل اوریدونکو هم خپل وګوري چې کوم ځای زنګ ولسته سنو بعد صاحب مهرباني وکړي مهرباني وکړئ صاحب کوم ځای نه زنګ وهلی نوم دی وخلا پښتنه دی وکړه اوریدونکي متاسفانه تخنیکی ستونزې ورسره رو غږ نه اوري وروستی اوریدونکي څوک مهرباني وکړئ صاحب کوم ځای نه زنګ وهلی مهرباني بیچاره صاحب یو دقیقه پښتنه خلاصه کې وخت ډیر کم ده
په ډیر خلاصه ته سره به زه خپل ځل مطرح کړم زما د مخیر سم نه دا پوښتنه دي مخکې دا ویلې چې دغه د داعش یو طالبان دوی ته بل موږ دی او دا نو زه د سیم چې د امریکایانو هم د بل وطن د افغانستان غل کړی دی دا کار څه کوي کافران جو طالبان کې دی او دا چې مسلمانان خو دي د مسلمانان حمایت په دغه کې څومره ضرورت دی او قبل د امریکایانو په نسبت باندې بل خبره ده چې څه دغه ویل دي د دې پروګرام کې خبرې کې دا تاسو ملګري دی ویل چې طالبان افغانستان غل کړی وو او طالبان افغانستان غل کړی نو پکې د افغانستان افراد او خپل ملک یې خپل اسلامي امارات یې قائم کړو په دغه برخه کې دا څه کوي چې وایي طالبان افغانستان غل کړی
کرنا کوم چې دا څه خبره به اسپیشل دلته
افغانستان وخت کې یو رژیم ته روی قدرت مه هر نوع رژیمی که باشه خب قدرت خود در کل نقاط پخش کردن است یعنی به دست گرفتن قدرت است
یعنی هدف داسنه که افغانستان اشغال شوی او د حضور نیولای و دا سی هدف نه و مقصد هدف د افغانستان کې شکل د طالبانو دغه وخت د افغانستان
هر رژیمی یا هر برادر محترم وقتی که از راه جنگ قدرت به دست بگیرن او امی مسئله به این معنی است که او سر تا سر کشور تحت نفوذ خود قرار میتن و قدرت به دست میرن و به اریگه قدرت تکیه زدن به می معنی است. تشکر از شما. میریم سراغ آقای احمد زی. برنامه فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مانده. شما آقای احمد زی میخواستیم جمع‌بندی بکنیم برنامه را. شما دورنمای فعالیت های گروه داعش در شرق میانه گسترش چگونه میبینین و بازنگری احتمالی طرح خروج کامل سربازهای آمریکایی از افغانستان با این چگونه شما ارتباط میدین؟
تشکر با تایید بعض از نکات که جنرال صاحب مرشل در گفتن افغانستان به نسبت عراق سفر دارد
با موجود داعش قسمی که در شبک میانه دمی شده در افغانستان فکر نکنم که نشر کنه یا فقط یا بد، چون که داعش شکل بومی افغانی را ندارد که در افغانستان ریشه داشته باشد و یا در افغانستان قوی تر شود. داعش یک نوع شرق میانه است که فرهنگ عربی را دارد نه فرهنگ افغانی. در افغانستان هیچ گونه نمیتونه داعش به شکلی که در عراق و سوریه گسترش یافته در افغانستان گسترش یابد یا ریشه سازی کند. در مورد نگرانی سیاست آمریکا در قبال افغانستان باید بگیم سیاست آمریکا متاسفانه در باره افغانستان و بالخصوص در مورد نیرومند ساختن نیروهای نظامی افغانستان واضح نبود به دلیل که اولا گفتشت بود که نیروهای افغانی باید قدرتمند شود و ضرورتشان باید رفع شود. متاسفانه ضرورت نیروهای افغانی به سرحد که یا به حدی که باید رفع میشد نشده. بطور مثال نداشتن نیروی نظامی یکی از مشکلات بزرگ وزارت دفاع افغانستان است یا به عموم منافعت افغانستان است که امریکا باید با هم نظر کنند و باید با مشکل حل کنند. ببینید نگرانی ها از قبل وجود داشت و با آمدن داعش در شرق میانه قوی تر شد. امریکا نمیخواهد چیزی که در عراق دید در افغانستان تکرار شود با اشکال مختلفی که در افغانستان امکان دارد تکرار شود، نه اینکه داعش در افغانستان حاکم خواهد شد، بلکه حلقات مختلف یا گروه های مختلف در افغانستان در داخل جنگ هستند. شاید حکومت افغانستان تضعیف کند و بعد نقاط افغانستان تحت کنترل خود بیارند. شکی نیست نیروهای نظامی افغانستان روحی که در بسیار قوی است، روحی افغانی است و به هر جای و هر نقطه افغانستان که میخواد به جنگ بروند میروند و جنگ میکنه. اما کاشتی هایی که ما داریم نداشتن اسلحه و چیزهای دیگری که در جنگ ضرورت سور نداریم.
بله.
امریکا و سایر کشورهای
جهانی یه دقیقه وقت لرو احمد جای چه مطرم
امریکا و سایر کشورهای جهانی باید نیروهای افغانی از این طریق حمایت کنند، نه اینکه حضور خود را زیاد کنند. و فکر کنم استراتژی آینده همین است که باید به نیروهای افغانی حمایت اصلاحات
بدهند، نه اینکه تعداد خود رو زیاد کنند. ډیر زیات مننه د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شجان احمدزی صاحب چې په خبرونه کې زمونږ سره برخه اخیستې. البته یو نیمه دقه وخت لرو غواړی چې مولوی صاحب محترم یې اوریدونکو مشخص پښتنه تاسو درته چې په دغسې حالاتو کې په دې خاطر چې ولس د واقعیت نه خبر شوی وسي او ولس ته هغه څه رسول شوی وسي چې البته په واقعي په اسلام کې ویل شوی دي، نه دا چې ځینې یو مولوی یا مثلا یو څوک د دینی عالم په صفات باندې راځي چې وداسې خبرې وکړي چې هغه نه اساس ولري او نه په کوم کتاب کې وسنه په آیات کې وسنه په حدیث کې، لکه د خلکو د غولول د پاره په دې خاطر چې د خلکو ذهنونه مشخوش کړي وسی داسې خبرې وکړي. مهرباني صاحب څه کول په کار دی عالمان ته په داسې حالت کې؟
مننه په شکر زه دا اوس عمدت نه چې مخکې چې کوم کار زم شویلې د روسانو مقابل کې خجل نه جهاد دی په دې نه موتور ځنه کایله را او سنوار په سعودي کې زم په دې نه کایل شي چې هغه ته د جنگونو جهاد وي روسان تر موږ ماته ورکړي د شورې د منځ وړې او نن ټول نړۍ ته استقلال د افغانستان زړور مزيدي منتر وړي. دا خبره لاره چې زموږ پیغام د مسلمان په صفت باندې د عالم په صفت باندې دا لري ټول نړیوال ته خصوصا امریکانو چې افغانستان د ترکی د افغانستان ووځي او د پاکستان باندې فشار راوړي، دا د خبرې ته امریکان عملی کې فورا په افغانستان کې ځنګ ختمي او افغانستان کې بصوره و امنیت منځ ته راشي ان شاء الله.
بله ډیر زیاته مننه تاسو نه مولوی صاحب کامران چې په خبرونه کې دی زنګ وهلو جنرال صاحب عتیق الله مرخیل تاسو هم یو نیمه دقه وخت درکوي شو چې بل اخره تاسو آینده څنګه غنی د خصوصا د پاوس پروژنه کې په دې خاطر چې پاوس او امنیتي ځواکونه کولای شي د افغانستان امنیت او د خلک امنیتي ساتلای وي. بله جنرال صاحب محترم غواړی
متاسفانه تلفون جنرال صاحب مرخیل در دقایق آخر برنامه قطع شده. در صورت ما از هر مهمانای محترم برنامه جناب مولوی صاحب کامران، جناب جنرال صاحب عتیق الله مرخیل و جناب آقای شیرجان احمدزی تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتن.
د ټول اوردونکو نه هم مننه کوو درنودونکو کزنګ برته وه په خبرونه کې برخه واخسته. متاسفانه یو څه تخنیکی ستونزې په دې خاطر موږ ونه شو کړای چې ډیر اوردونکو ته په خبرونه کې د ګډون فرصت ورکو. بیا هم د ټول اوردونکو نه مننه کوو چې زنګ وهلې و او یا مثلا په فیسبوک کې خپل پښتنې پرخې وي. فیسبوک کې اکثره پښتنې اسفې محترم تکراری وي او هغه پښتنې وي چې البته د خبرونه میلمنو په باندې خپل نظر ورکړي او موږ په دې خاطر کچېته
سوالونه
باندې وخت به خزيات نه و.
و نظر خود اکثر سوال ها و نظرشان مسائلی بود که در جریان برنامه او مطرح شده بود. در صورت تا برنامه آینده که باز هم در خدمت خواهیم بود. از همه شنوندهای عزیز خداحافظی میکنیم و شب خوش بر همه آرزو میکنیم.
بله درنوندون کو مننه چه تر دیدم از موږ ملتیا وکړه د خبراتورو گفتو شنو پرونه پم دې پای تر رسیدي خود آشنا رادیو خبرونه له هم روان دي. لنډې شبو کې پښتو خبرونه شروع کیږي چې د خبرونو ریپورتونو ترڅنګ د آشنا نو د دې پروگرام هم پکښته ده. هله ده چې تر پای مو ملتیا وکړي.